په افغانستان کې د مزدګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د راپورونو له مخې د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. په دې اړه مو د یو افغان امنیتي او پوځي چارو د یو په نظر اخیستی. دا به مو واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېر 2020 میلادي کال کې د ورم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې ده. خلومړی به احمد شیبر ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي د امریکا له نوي ولسمشر سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ایران ته د طالبانو د هیئت پر سفر انتقاد وکړ. د هند پلازمینه نوی ډیلی له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې ټلیفوني مکالمه کې چې تېره شپه وشوه، یان ستولتنبرګ ښاغلي بایدن ته د امریکا د 46 ولسمشر په توګه مبارکي ورکړه او د نړیوال تروریزم په ارتباط هم خبرې ورسره وکړې. راتلونکې میاشت په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې ناتو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه پریکړه وکړي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال فبروري په تړون کې منلې ده چې خپل ټول ځواکونه بل افغانستانه باسي، خو د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره غواړي چې دې تړون ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبرې پرې ایښې دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې دی پرته له دې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي تازه سفر ته اشاره وکړي زیاته کړه.
د دې معنا دا ده چې طالبان مذاکراتو او سولې ته ژمن نه دي. دوی ته د جګړې اوږدېدل او د افغانانو د وژنو دوام هیڅ ارزښت نه لري. سره له دې چې تر اوسه امریکا د دوحې هوکړه لیک نه دی ارزولی، خو داسې ښکاري چې طالبان یې وار له مخه له پایلو ویریږي او سفرونو ته یې مخه کړې ده.
بل لور ته د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی دی ویلي دي چې د دوی د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي نن ایران ته د دې هیئت د سفر په دوهمه ورځ د ایران د ملي امنیت شورا له مشر علي شمخاني سره کتلی دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
دولس نفره زخمیان درلوده چې په دې کې دوه نفره پولیس وه او لس نفره ملکي وګړي وه، ولسي وګړي وه، او درې نفره مشهدان درلودل چې یو نفر پولیس او دوه نفره ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. پلازمینه نوی ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسۍ په حال کې دی. پلسکونو سره بزګران چې له دوو میاشتو راهیسې د کرهنې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي د پلازمینې په لمنو کې راغونډ شوي دي. له پولیسو سره د شړو پر مهال پرون یو اعتراض کوونکی ووژل شو او پلسکونو پولیس ټپیان شول. د هند دولت وایي د کرهنې په برخه کې اصلاحات به د زراعتي سکتور د ازادۍ، د پلور په قوانینو کې د نرمښت او د زراعتي محصولاتو د زیرمه کولو سبب شي، خو بزګران دا ویره لري چې له دې بدلونونو سره به دوی د ځانګړو شرکتونو تر واک لاندې شي او ګټې به یې د هغوی شي. د قرغزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې پر عبدالغازیف دا تور هم دی چې یو ځل شتمن شوی دی. درې پنځوس کلن عبدالغازیف له 2013 تر 2020 کلونو پورې د قرغزستان صدر اعظم و. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هیواد له دریو یوه برخه نفوس دی. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي یوازې 500 بیړني بسترونه شته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستي د سېشنبې په ورځ په تلویزیوني وینا کې وویل ټول بند به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټول بند کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورځني تلفات له شاوخوا 0 څخه باندې 5000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سېشنبې پورې څخه باندې 40000 ته رسیدل. د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له دریو دوه برخې خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یوه نړیوال ګواښ په سترګه ګوري. د دې سروې له مخې چې د سې شنبې پر ورځ خپره شوه، د ځنګلونو او مځکې ساتل تر ټولو غوره لاره ده چې د هوا د تودېدو مخه ورسره ونیول شي. د 500 هغو هیوادونو چې د نړۍ نیم نفوس پکې ژوند کوي، 1.22 میلیونه کسانو په دې نظر پوښتنه کې برخه واخیسته. د اقلیم په اړه د خلکو رایې په نوم په دې نظر پوښتنه کې چې د ملګرو ملتو او آکسفورډ پوهنتون له لورې تنظیم شوې وه، سوالونه یې تیر کال د اکتوبر او دسمبر په میاشتو کې د ټیلیفون د یوه اپلیکیشن له لارې خپره شوي وو. په دې سروې کې د بېلابېلو طبقو او بېلابېلو تعلیمي سویو خلکو برخه واخیسته، خو د نیمایي برخوالو عمرونه یې له 14 تر 18 کلونه وو. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې به واورئ چې ویل کېږي د امریکا نوی دفاع وزیر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په دې اړه وایي
که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامي زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په دې اړه مو د افغان امنیتي او پوځي چارو د نظر د خاوند نظر هم اخیستی دی.
منګه په خوانه په دې باندې ټینګار کړو چې امریکا هر تصمیم نیسی باید په ډېر احتیاطي ونیسی.
په یو بل راپور کې به دغه راز واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې لخوا لګول شوي بندیزونه هم له سره څیړي. دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو څېړنه پیل کړې وه، او مخکنی ادارې هم په همدې خاطر پرې بندیزونه لګولي وو. دا به هم واوري چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال په نسبت د هدفي وژنو کچه درې چنده زیاته شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې چارواکو وویل چې له طالبانو سره د قطر د پلازمنه کې د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز هم تر می میاشتې پورې له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس د امریکایي رسنیو په حواله داسې راپورونه ورکول کېږي چې د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو شمیر چارواکو له قوله ویلي د پنټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې ډیره د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه له سره څېړنه کوي. د یادونې وړ بولو چې د مخکنۍ د ټرمپ ادارې د پریکړې له مخې د روانې جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. په دې اړه نور زموږ د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې د ارزونې له خبر وروسته پینټاګان هم له افغانستان څخه په احتمالي توګه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې د بیا ارزونې خبر ورکړی دی. یو شمېر امریکایي رسنیو د دې هیواد د دفاع وزارت د ځنیو چارواکو له قوله لیکلي د پینټاګان نوی مشر جنرال لوید استن غواړي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپیښ دي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه لا په افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه وروسته یو رسمي پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا دی چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د جان کربی په خبره له ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او پینټاګان غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو په اړه د امریکا د دفاع نوي وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې وې. هغه ویلی وو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی. خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه وویلي. د افغانستان حکومت بیا وایي اوس مهال ټول نظامي مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه دی، او دا د بهرنیو عسکرو په شتون او نشتون پورې اړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی، او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي، هرکلی یې کوو.
لدې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم ویلي وو په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو پاتې کېدل د هغوی په پریکړې پورې اړه لري او افغان حکومت کولی شي خپل خلک او خاوره وساتي.
په دې اړه مې په مخکېنۍ خپرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر له خاوند جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان د جګړې اوسنیو شرایطو او په امریکا کې نوي بدلون ته په پام چې د جو بایدن اداره واک ته رسېدلې، آیا دوی هم د دې تمه کوله چې په افغانستان کې به امریکا په د خپل ځواکونو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه له سره غور وکړي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړی وو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بې له تدبیره داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څه لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنې ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدره توکي په هماغه شکل باندې کرل کېږي، قاچاق یې دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې تر څنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربن نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي، او د دې تر څنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړې وي، د افغانستان د خلکو سره کړې وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید زمي د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکړي، او هغه اهداف چې د دوی مخې وي یا مخې چې د دوی زړه و چې هغه لاسته راوړي، که هغه لاسته راوړي بیا اوسه د هغې نه پریکړې وکړي. تر اوسه پورې زما په عقیده باندې یو هم لاسته نه دي راغلي.
تاسو د ستونزو یادونه وکړله، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګه شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې تر څنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې له مخې، د دې باور له مخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګه شي. دا یو هدف هم دا یوه مخم لاسته نه درغلي. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغه غور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبانو او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. که چیرې یانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې په ټپه درېدلې ښکاري دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بالاخره د افغانستان وسلوال پوځ مجبور او مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نور هم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوځ بله چاره نه لري بدون د دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لنډ، سوله او جګړه دواړه سره تړلې دي، دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نوره ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا دا د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت د سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیري او د غرض وړاندې به واوري چې د امریکا د خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې طالبان تر اوسه له القاعده سره په افغانستان کې اړیکې پالي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول را تون کې ده
زمون شبن نلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
په قطر کې د افغانستان او د دولت او د طالبانو د امریکچي پلاو خبرې له تقریبا تباندي ویو نه رئیس په ټاپه درېدلې دي. د افغانستان د امریکچي پلاوي غړي نادر نادری تیر ورځو ویل چې نه ورځو رئیس دوی د تپتم دي چې له طالبانو سره کینی خو هغوی خبرو ته نه چمتو کیږي. په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو دغو خبرو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې امریکا د تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره تړون وکړ. دغه تړون یو عمده جز هم دا و چې طالبان له القاعده سره اړیکې پرې کړي او دغه راز ځینې نور شرطونه هم باید پر ځای کړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا خزانه وزارت په وروستي راپور کې ویلي چې تر اوسه پورې طالبان او القاعده په خپلو منځو کې سره اړیکې پالي. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې دوی هم شواهد او اسناد لري چې تر اوسه پورې د دواړو ډلو ترمنځ په افغانستان کې له نږدې همکاري روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبریال راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړی شوې او د شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه له هم د خپل حق ملاتړو او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګه وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کندک په جوړولو بحثونه کړي دي. دا یادښت زیاتوي چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپلو کې منظمې غونډې کړي او اړیکې یې پیاوړي کړي دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نورې ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپلو خوندي پټنځایونو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وخی طالبانو له یادې شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستیو پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخې مرستې کوي. خغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهمو شاخو لکه شبکاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان که چیسو اغا تفاهم نامه چی ده امریکی و ده طالبان ما منز که به دو حق امزا شویده ده غیر ده تدبیق ده پار لار اوارشی او یا ده چه ده نوروست ده ده اعلان نوروست ممکن ده امریکی ده نیوی حکومت ده جو بایدن حکومت پا چه تصامیم که پا ده ارتباط بانده جدی گامون واخلی.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. ښاغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خپرېږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي، خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوې هوکړې ته ژمن دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د امریکا سره د دوهې د هوکړې پر خلاف لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي او د دې شبکې په مرسته لا هم په دې هیواد کې خپلو حملو ته دوام ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
گروه طالبان برخلاف روند سال و برخلاف تعهدات شان وسلوال طالبان د سولی او د دوهې د هوکړې برخلاف ل القاعده سره خپل اړیکې نه دی پرې کړې او راست تر بلې د اړیکې زیاتیږي. تروریستي شبکې په ځنګړي ډول القاعده ل طالبان سره په ګډه د خلکو په وړاندې خپل تروریستي اعمالو ته دوام ورکوي او د جمنو د ماتول پرشتیا هم افغانانو ته د اندېښنې وړ مسأله ده.
طالبانو د امریکا سره د فبروري د 9 په هوکړه کې ژمنه کړې چې له القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او نه به پرېږدي چې کومه افراطي ډله له افغانستانه په استفادې پر امریکا او د هغې پر متحدانو حمله وکړي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت ویلي چې په دې تړون بیا غور کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې په غونډه کې د امریکا د نوي حکومت له لوري د دې هوکړې د بیا ارزولو هرکلی کړی او ویلي دي چې طالبان باید له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، سوله دې وکړي او دایمي اوربند ته دې غاړه کېږدي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه راپورونه ورکړي وو. افغان حکومت وایي د تیر میلادي کال د اکتوبر په 15 د افغانستان ملي امنیت له لوري په غزنی ولایت کې د القاعده د شبکې د 2 نمبر د مشر ابو محسن المصري وژل او دغه شان په هلمند کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو وژل دا ثابتوي چې د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې لا پر ځای پاتې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
بل د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر 2000 میلادي کال کې د وړم 2019 کال په نسبت په افغانستان کې د هدفي وژنو کچه 3 چنده زیاته وه. د کمیسیون چې نن په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه راپور خپور کړ، په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر کال د وړم کال په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 21% کمه وه. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل تازه خپور شوی کلنی راپور کې کڅه هم په 2000 میلادي کال کې د تیر یو کال په پرتله د ملکیانو د مرګ ژوبلې کچا 21% کمه ښیي، خو بیا هم په اوسنیو جګړو او روان تاوتریخوالي اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری د چهارشنبه په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د خپرولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 2000 میلادي کال کې د ترور یا هدفي وژنو کچه د نورو کلونو په پرتله لوړه وه.
له بده مرغه د هدفي وژنو له امله د ملکیانو د قتلونو کچه د 2019 کال په پرتله په 2000 کال کې 3 چنده زیاته سوې. په تیر 2019 کال کې ټولټال 844 ملکیان په ترورونو کې وژل سوي او ټپیان سوي وو، خو په 2000 کال کې د دغه تکتیک د قربانیانو شمېر 250 کسانو ته رسېږي چې 1080 کسان وژل سوي او 1202 نور ټپیان سوي دي.
ښاغلی نظری وایي په 2000 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې د ټول هیواد په کچه 8500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 2950 یې وژل شوي او 5502 تنه نور ټپیان شوي دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د موندنو له مخې د کچه د 2019 کال په پرتله 21% کموالی ښیي. دغه کمیسیون ملکیانو ته د مرغوبلو ډیر لاملونه د مقناطیسی او د سړک د غاړې ماینونو کارول، هدفي وژنې، راکټي بریدونه، ځنمرګي، ځمکني او هوایی بریدونه بولي. د دغه کمیسیون په خبره د نچاودیدلو توکو له امله هم ملکیان په ځنګړي ډول ماشومان قرباني شوي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د غشان په 2000 میلادي کال کې د خبريالانو او مدني فعالانو پر هدفي وژنو هم اندېښنه څرګنده کړې. دغه کمیسیون د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د موندنو پر بنسټ وایي چې په 2000 میلادي کال کې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې ټول ټال د تاوتریخوالي یو اتیا مورد ثبت شوی چې په دې کې 11 خبريالان وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنه خی چې د 2000 میلادي کال په ورسېو میاشتو کې په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره سره سم پر خبريالانو، مدني فعالانو او د بشر حقوقو پر مدافعانو هدفي بریدونه په حیرانوونکي ډول زیات شوي دي. یاد کمیسیون زیاتوي چې د 2000 میلادي کال په یوازې ورسېو شلو ورځو کې پر شپږو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې پر فعالانو بریدونه شوي او وژل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې بیلابیلې ډلې په ځنګړي توګه طالبان، داعش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډله، حکومت او د افغان دولت نړیوال ملاتړ د دغو ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملین بولي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا له لوري په حق کې میشته د جرمونو نړیوالې محکمې پر څارنوالانو لګیدلې بندیزونه له سره ارزوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان امپرون وکړه. د مخکنی ډونالد ترامپ ادارې پر دغې محکمې دغه بندیزونه په دې خاطر لګولي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې ده. نور به د خپل همکاري فریبا ظاهر پر رپورټ کې واورو.
دا بندیزونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ادعا سویو احتمالي جنګي جرمونو د پلټنې په غبرګون کې د امریکا د پخوانی ادارې لخوا لګول سوي وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال د نړیوالې جنای محکمې یا ICC پر څارنوالانو اقتصادي او د سفر بندیزونه ولګول. د هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکیل وو. ICC په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له لوري د احتمالي جنګي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالي فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په حق کې ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې ویل وو چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنګي او د بشریت ضد بلل کېږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورنه کړه چې د دې پلټنې په ترسره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم ویل و چې دوی نسی کولای د داسې اقدام پر وړاندې لاسترزنی کښینی او د په وینا یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پیښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې د جوړېدو په اړه سوی وو، خو افغانستان په 2003 کال کې د دغې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د آزاد اروپا آزادي راډیو ته پیوستولې ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د ICC له کړنو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول وارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د پلټنې سربیره ICC په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرائیلي سرتیرو لخوا د ادعا سویو جنګي جرمونو په اړه پلټنې پیل کړې. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه وښوده. د بشري حقونو ډلو هم د ترامپ دا اقدام غندلی و. نړیوالې جنایي محکمې ICC هغه بندیزونه رد کړي او په اړه یې ژوره خوشینه شوډلې و.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زبیر نه خوشوم چې ګډون مې فکر کاوه.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
ټوپه
افغانی او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلو، په دې برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
د ناتو سرمنشین سلطان برګ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوي ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفون تیر شپه د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبري وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو په قطر کې د سولې خبري پریښې دي او سفرونه یې پیل کړي دي. د ملي امنیت شورا وایان رحمت الله اندړ په یو پیغام کې چې رسنیو ته استولې ده، پرته لدې چې ایران ته د طالبانو د پلاوي د سفر خبره ته اشاره وکړي، دا خبره وکړه. د روزګان په مرکز ترین کول کې تیر شپه دوه پرلپسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي چې درې تنه یې وشلې دي. پلازمېنه نوې ډیلی نن له امنیتي پلوه د تیارسای په حال کې دی. په لسګونو زره بزګران چې له دوه میاشتو راهیسې د کرهڼې په برخه کې د اصلاحاتو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي، د پلازمېنې په لمنو کې راغونډ شوي دي. د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم محمد خلیل عبدالغازیف د فساد په تور ونیول شو. د پیرو موقت ولسمشر وویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوو اونیو په مخه ټول بند پیل کړي، او د مځکې د تودېدو په اړه تر اوسه تر ټولو د پراخې نظر پوښتنې له مخې له 2/3 خلک په نړۍ کې د اقلیم بدلېدو ته د یو نړیوال ګواښ په سترګه ګوري.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په هرات کې نن د 12 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د هرات د ورزش ریاست فنی مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د هرات د 14 کلنو لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی ضیاء وایي د سیالیو موخه د ولایتي سیالیو لپاره د غوره استعدادونو موندل دي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې نن د آریانا او انصاري ټیمونو سیالي وکړه، او آریانا ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی چې سبا باختر له هیواد او اټک انرژي له افغان لوبډلې سره مخ شي. د 14 لوبډلو ترمنځ په یو غوره لوبډله ولایتي سیالیو ته انتخاب شي. افغان کرکټ ملي ټیم له ایرلند څخه دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وګټله. پرونی لوبه افغانستان پیل کړه چې په 500 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو مقابله لوبډلې ته د 218 منډو هدف وټاکه. ایرلند ونتوانی د چور کړ شوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې 80 او روان وو د ګټلو لپاره 16 نوري منډې ورته پکار وې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان 10 نمرې ترلاسه کړې، او د اولمپیک نړیوال کمیټې ټولو لوبغاړو څخه غوښتي چې جاپان ته تر سفر وړاندې د کورونا واکسین ترلاسه کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ د جاپاني وګړو د خوندیتوب لپاره ورزشکارانو او چارواکو ته لارښوونه شوې چې د سفر د مخه د کورونا واکسین وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې ټینګار کړی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره واکسین یوازینۍ لاره ده چې د پکینګ 2021 او 2022 کلونو لپاره په پام کې نیول شوی.
اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. د دیونی په خبرونه کې د بشری حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونی د کمیټې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته راغلاس وایو ک پایلې لدی څه وکړو چې دولت د بشری حقوقو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی، او دولت په چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباعو ټول حقوق درج دي، ولسواکۍ درج ده، دغسې پارلمان پکې درج دی، نور حقوق د اتباعو هم په دې اساسي قانون کې درج دي. خاصتا دویم فصل خو بالکل